آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د خبرون لنډیز د پاکستان په ګلګت کې یو پوځي هلیکاپټر راغورځېدل دی. په آلمانی انتخاباتو کې د برین وروسته صدر اعظم ډیوډ کیمرون د نوي حکومت د جوړولو اعلان وکړ، او په اروپا او امریکا کې په دوهم نړیوال جنگ کې د متحدینو د بری اویایمه کلیزه ولمانځل شوه. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د جنسي سرغړونو په باره کې د ملګرو ملتونو راپور درواورو، بیا به په تایلند کې د انسانانو د قاچاق په باره کې راپور راواخلو، او په آخر کې به د طالبانو سره د غیر رسمي خبرو په باره کې د عالي شورا د غړي محمد اسماعیل قاسم یار سره زموږ د همکار مرکه واوري. خدا دې اوس په خبرونه له سید سلیمان شانه واوري.
د پاکستان په شمال کې د یو نظامی هلیکوپټر درالبېدو په پیښه کې و کسان وژل شوي دي چې په پاکستان کې د ناروې او فلیپین سفیران او د مالیزیا او اندونیزیا د سفیرانو ښځې هم پکې شامل دي. پاکستانی چارواکو ویل چې نظامی هلیکوپټر د جمعې په ورځ د ګلګټ د نارتر په دره کې لوېدلی دی. دوه پیلوټان او د عملی او بل غړی هم وژل شوي دي. پاکستانی طالبانو یې د راغورځولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، او وایي چې د اصل هدف یې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وو. خو د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف له قوله وویل چې دغه پیښه د تخنیکي عوارضو له امله رامنځته شوې ده. له بلې خوا د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي چې ښاغلی شریف په یو بل هلیکوپټر کې د ګلګټ په لورې روان و، مګر دغه غمجنې پیښې د خبر د اورېدو وروسته اسلام آباد ته بېرته راستون شو. سعودي عربستان وایي چې په یمن کې به یو 15 ورځنی موقتی اوربند د مې په 12مه شروع شي. خارجه وزیر عبدالجبیر د اعلان د جمعې په ورځ په پاریس کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې وکړ. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری هم د خلیج د همکارۍ د شورا د بندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. په خبرو کې په منځني ختیځ کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ او د یمن په باب خبرې وکړې. په دغه موضوع به په واشنگټن کې بل هفته د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو ملکونو د مشرانو او جمهور رئیس اوباما ترمنځ غونډه جوړه شي. جان کیری د پنجشنبې په ورځ په ریاض کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلو چې په یمن کې د یو 15 ورځنی اوربند رامنځته کول لپاره باید هلې ځلې شروع شي، تر څو چې دغه هیواد محتاجو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. له بلې خوا په داسې حال کې چې په جنوبي ښار عدن کې د متخاصمو خواو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي، حوثي یاغیانو او ملګرو د عدن په وې برخې باندې کنټرول حاصل کړی دی، او د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي قواو ته یې ماتې ورکړې ده. ښاغلی هادي دا مهال په سعودي عربستان کې دی، او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح وفادار ځواکونه له حوثیانو سره ملګرتیا کوي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي نوی حکومت به تشکیل کړي. هغه د اعلان وروسته د هغې وکړ چې د برتانیې محافظه کار ګوند د پنجشنبې د ورځې په انتخاباتو کې غوڅ اکثریت وګټه. ښاغلی کیمرون به د 15 کلونو لپاره بیا د برتانیې صدر اعظم وي. د هغه په مشرۍ محافظه کار ګوند د ولسي جرګې د 650 چوکیو د جملې نه 306 چوکۍ ګټلې دي. د انتخاباتو د نتیجې د اعلان وروسته د محافظه کار ګوند رهبر اېډ میلیبند په شمول یو شمېر سیاسي مشرانو خپل استعفاګانې وړاندې کړې. دا واشنگټن دی. اروپایي اتحاد د جمعې په ورځ ویل چې له برېتانیې سره به په مذاکراتو کې په اروپا کې د خلکو د آزاد سفر د آزادۍ د اصل په باب سودا او معامله ونه کړي. د اروپایي اتحاد د کمیسیون د رئیس ویان د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اروپایي اتحاد غړي ملکونه د ډلیزو آزادیو د خوندي ساتلو په باب مکلفیت لري. دغه آزادي په منشور کې ځای په ځای شوې دي او له چا سره پرې معامله نه کېدای نشي. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلو چې د مهاجرت په شمول د اروپای اتحاد په ځینو قوانینو کې باید بدلون راوستل شي. ډیوډ کیمرون چې په وروستیو پارلمان انتخاباتو کې محافظه کار ګوند اکثریت ګټلی دی، وعده کړی وه چې اروپا کې به د برېتانیا د پاتې کېدو آیو وتو په باب د برېتانیا خلکو ته موقع ورکړي چې په یو ریفرنډم یا ټول پوښتنه کې رائے ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې یوه ډله د جمهور رئیس اسد په حکومت الزام لګی چې په وروستیو حملو کې د کلورینو زهرجن غاز استعمال کړی دی. په سوریې کې د بشري حقوقو شبکې په ویل چې د پنځشنبې په ورځ حکومتي هلیکوپترو کم تر کمه په دریو سیمو باندې د ګازو نه ډک بیلري بمونه غورځولي دي. یو کس وژل شوی او د شپېتو نه زیات زخمیان دي. د بشري حقوقو دغې ډلې په ټویټر کې ولیکل چې دا حملې د سوریې په شمالي سیمه کې شوې دي، په څو کلو کې شوې دي. جمهور رئیس اسد په وار وار پر هغو وسلوالو مبارزینو باندې چې کوشش کوي حکومت یې راچپه کړي الزام لګولو چې په ولسي خلکو باندې په حملو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د چارو مؤسسه چې د سوریې د کیمیاوي وسلو په تباه کولو کې کومک کوي وایي کوشش به وکړي چې د هغو او نورو حملو په حق حقایق معلوم کړي. د امریکې د عدلی وزارت د میریلند ایالت په مرکز بالتیمور کې د پولیسو په بند کې د یو تورپوست ځوان د مرګ نه وروسته د ښار د پولیسو په ډیپارټمنټ کې د تورپوستانو د مدني حقوقو نه د ممکنه سرغړونو په حقله تحقیقات پیل کړي دي. دغه اعلان د امریکا لوی څارنوال میرمن لوریتا لنچ د جمعې په ورځ وکړ. لنچ 13 اونۍ د سنا مجلس نه د اعتماد رای حاصله کړه. د پنځشنبې په ورځ وعده کړې وه چې د عدلي وزارت به خپل تحقیقات زرتزره پیل کړي. امریکا او اروپا د جمعې په ورځ د دوهم نړیوال جنگ په پای کې د خپل بریالیتوب او یو مکلیزه ولمانځله. په دغه ورځ اویا کاله مخکې د نازی آلمان قواو خپلې وسلې په ځمکه کې خودي او په دې ترتیب دوهم نړیوال جګړه پای ته ورسېده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افتایز وینا کې هغو عسکرو ته چې په دوهم نړیوال جنگ کې نظامی خدمت اجرا کړو د خپل درناوي مراتب وړاندې کړل. د دوهم نړیوال جنگ د زمانې څو فروند امریکایي الوتکو پرون د واشنگتن په فضا کې د هغو عسکرو او افسرانو په یاد پروازونه وکړل چې په دغه جنگ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تاسې زموږ غږ د واشنگتن ناوړی. شمالي کوریا خبرداري ورکړی چې چیرې جنوبي کوریا جنگي بیړۍ دغه هیواد د سمندري حریم ته چې د جړې بحیرې په جنجالي سیمه کې پروت دی او دواړه ملکونه پرې داول لري داخلي شي نو به له مخکېنی خبر نه به پرې برید وکړي. دغه خبرداري د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د جمعې په ورځ ورکړه. اژانس وویل چې د روانې میاشتې په لومړۍ هفته کې د جنوبي کوریا تقریبا 18 جنگي بیړۍ په دې بانه چې د چین په ورکو شو کب نیون کو پسی گرزی د شمالی کوریا په حلیم تی رکڑه و د شمالی او جنوبی کوریا ترمن د کوریا د ټاپو په لویدیز ساحل کې چې سرحد د امریکا له خوا د کوریا د جنگ په پای کې جوړ شو څو ځلې خونړۍ حمله شوې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د نړیوال تجارت لپاره د خپل وړاندیزونو په هکړه ویناوی وکړي. اوباما وویل باید امریکا د دې توان او قدرت ولري چې د نړیوال اقتصاد مقررات په خپله ولیکي، نه دا چې چین ته پرېږدي چې په خپله خوښه نړیوال تجارت عیار کړي. او د روسیې د فضایي پلټونو یو عملبرداره فضایي کښتۍ چې پیلوټان پکې نو سپاره د جمعې په ورځ د پاسفیک د سمندر د پاسه اور واخست او راوغورځېده. د پروګرس یا پرمختګ په نوم دغه خلای کښتۍ په دې کې پاتې راغله چې په نړیوال خلای سټیشن کې موجودو کیهانه وردانو ته ضروري سامان او خوراکي مواد ورسوي. د روسیې د خلای څېړنو ادارې وویل چې کښتۍ د ځمکې مدار ته په داسې حال کې چې څو ټنه خوراکي مواد پکې بارو راښکته شوه. دغه کښتۍ تماس څه موده مخکې د روسیې د فضایي کنټرول د مرکز سره قطع شوی و او په فضا کې لاله حمد سرګردانه چکر وهو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده
VOA پښتو.
درنو اوریدونکو د خبرونو نورسته و وسره پورتونه راوخلو. پاکستان ویلی دی چې د جمعې په ورځ یو هلیکاپټر چې بهرنی او محلي جګپوړي چارواکي د هیواد شمال ته وړل نه په یو پوځي ښوونځي کې راغورځول شوې ده. په وژل شوو سپارلیو کې په 1900 وژل شوو سپارلیو کې و پکې وژل شوې دي. په وژل شوو کسانو په اسلام آباد کې د فلیپین او د ناروې سفیران او د ماليزیا او اندونیزیا د سفیرانو میرمنې هم په دغه وژل شوو کسانو کې شامل دي. د امریکا غږ خبریال ایاز ګل د اسلام آباد نه دا رپورټ را لیکلی دی چې د پښتو متنې خلیل خان درته در اوروي.
پاکستانی چرواکی وای د غروسی دولت د فوز ام 11 هلیکاپټر د ګلګیت د غرنی سیمه څخه نلتر تروان وو چې سکوت یې وکړ. په پیښه کې د هالند، پولند، د ملایزیا او د انډونیزیا سفیران هم شوبل سی ودی. د پاکستان فوز وای چې دوه پلیټان او یو بل د عملی غړی هم په مړو کې شامل دي. چرواکی وای د هلیکاپټر د سکوت پر مهال په شونځي کې ماشومان نول. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز چودري په پیښه خوشنی شو دلیده. هغه ویل
It was an unfortunate accident due to some technical fault in the engine of the helicopter when
کله چې هلیکاپټر د کښنستو ځای ته ورنږدې شو نو په ماشين کې د نوکس لوږی د بدقسمته پیښه رامنځته شوه. د پاکستان ټول مشرتابه، د پاکستان ټول خلک د دې بدقسمته پیښې لوږی ډیر زیات خواشینی او خوابدي دي. د دې ټول سفر مخه دا و چې بارنوي سفیران ته د پاکستان شمالي سیمې شکلتیا ورښکاره کول وو. خدری ول چې د انډونیزیا سفیر په سلو کې 15% په پیښه کې د ور د لګیدو لوجي سوزیدل دي او وضعیت یې ډیر خراب دی. خو د نورو ټپیانو زخمونه ژوند ته خطر نه پېښوي. هغه زیاته کړه چې ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د پولند سفیر د ملا تیر زخمی شوی او میرمن یې په سر کې زخمونه لري. د هالند سفیر په پیښه کې خوش شوی، مخ یې سوزیدلی او په سر کې خوش شوی دي. په دغه هلیکاپټر کې د رومانیې، لبنان او د جنوبی افریقا سفیران هم سپارول. د لومړنیو تحقیقاتو مخې د پېښې په هلیکاپټر کې د هغې تخنیکی ستونزې لامل رامنځته شوې چې پر مځکې تر کښېنستو څو شېبې له مخې پکې پیدا شوه چې لامل یې هلیکاپټر بیړنۍ ناسته وکړه او د پوځي ښوونځي پر ودانۍ نسکور شو. د بهرنیو چارو سیکرټر وویل چې د هوا د خرابۍ له وجې چارواکي نسي کولی د مړو جسدونه اسلام آباد ته راوړي او هیله وښوده چې دا کار به سبا د یک شنبې په ورځ وکړي. همدغه راز د بهرنیو چارو سیکرټر غیر قانوني بلل سوي د پاکستاني طالبانو هغه ایدا هم رد کړه چې ویلي دوی د هلیکاپټر وشتلی ده او ویل چې پوز زر سرتیری د هغه جګپوړو چارواکو د سفر لمخي د ټول سیمې د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی وو.
There were full arrangements of security in place. Prime Minister had given full instructions and they were being complied with.
د امنیت ټینګولو لپاره ټول ترتیبات نیول شوی وو. صدر اعظم نواز شریف جامع لارښوونه کړې وه او ټول امرونه په سمه توګه ترسره شوي ول. په سیمه کې ټول د غرونو څوکې زموږ ځواکونه نیولې ول. دا یو تخنیکی ستونزه وه او د بده مرغه دا پیښه وسوه. د پاکستان د هوایي ځواک یو پخوانی مهم چارواکی فیاض میر وای په کومو سیمو کې چې هلیکاپټر سکوت کړی دی هغه د هلیکاپټر د پروازونو لپاره ډیره ګرانه سیمه ده. د ویل ما په دې سیمه کې د هلیکاپټر پروازونه کړی دي او زه په دې خبر یم چې دا سیمه څومره خطر لري. زه په دې هم خبر یم چې هلیکاپټر کښېنستی. هلیکاپټر کښېنستو ته ډیر نږدې وو چې څرخ خوړل یې پیل کړ. نو دې ډیر امکان دی چې د هلیکاپټر د لکۍ څرخه خراب شوی وي. د بهرنیو چارو سیکرټر چودري وویل چې د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ډیر شوي وادونو سفیرانو او د هغو د کورنۍ غړو لپاره درې ورځنۍ د سایل سفر برابر کړی وو. هغه زیاته کړه دغسې سفرونه ډیر عام وي او د بهرنیو سفارتونو سره په مشورې جوړیږي. د راپورونو له مخې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې میشتو د ځینو بهرنیو هیوادونو جګپوړو ډیپلوماټان د یوې پروژې د پرانیستې لپاره د ګلګیت بلتستان غرنۍ سیمې نلتر ته روان وو. په ګلګیت کې د هلیکاپټر تر سکوت وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته راستون شو. صدر اعظم نواز شریف په پاکستان کې یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. صدر اعظم او د دې هیواد نورو سیاستوالو د هلیکاپټر په سکوت او د بارنیانو په مړینه خواشینی ښودلې او اړوند ادارو ته د ټپیانو د شې درملنې امر کړی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو دا د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو واوریدو اوس په دا رپورټ راوخلو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید عبد زید راد الحسین انو وای د پخپل پریکړه ولال دی چې غواړي د ملګرو ملتونو لوړ رتبه چارواکي نه خپل وظیفه نه ماتل کړي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په باره کې سری اسناد افشا کړي دي. د بشري حقوقو د چارو مشر انو وای دغه چارواکي د ملګرو ملتونو د هغو قوانینو نه سرغړونه کړې ده چې هدف ورنه د قربانیانو، شاهدانو او تحقیق کوونکو د هویت ساتل او د دوی اژغورل دي. خبریال لیساشلن په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږلې دی. عالی کمشنر د ملګرو ملتونو لوړ رتبه چارواکي اندرس کمپاس درې هفتې پخوا له خپل وظیفې نه ماتل کړی دی چې یوه غټه ستونزه یې پیدا کړې ده. کمپاس د ملګرو ملتونو سری رپورټ د فرانسې چارواکو ته ورکړی دی. په دغه رپورټ کې د فرانسې په 1400 عسکرو باندې چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې په 1600 کې وظیفه سرته رسوي په دا تور لګېدلې ده چې په یو شمېر ماشومانو باندې جنسي تیری کړی دی. د دغو ماشومانو عمرونه د 8 کالونه تر 15 کالو تر منځ دي. دغه سرغړونې څه باندې د 2 میاشتو په موده کې شوې دي چې تقریبا یو کال پخوا پای ته ورسېدلې چې په دې حساب 2014 کال د دسمبر د میاشتې نه تر 2014 کال د جون د میاشتې پورې دا سرغړونې شوې دي. مخکې له دې نه چې کمپاس دغه رپورټ څرګند کړي د دغو پیخو په باره کې لا تحقیقات نه وشوي. د ملګرو ملتونو محکمې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې له وظیفې نه د دغه مامور معطل کېدل غیر قانوني دي او امر یې وکړه چې ملګري ملتونه دي بیرته خپلې وظیفې ته دغه مامور راولي. کمپاس د سویډن تبع دی. عالی کمشنر زید امریکا غږ ته وویل د دفتر د قاضي امر چې څنګه یې ان کړی وو هماغه سی عملي کړ. د وای
It doesn't mean that we accept all the reasoning, but we accept that the order has to be complied with. And our view was, of course, part of the submission to the
tribunal. د دې معنا دا نه ده چې موږ یې ټول دلیلونه منو. موږ دا منو چې فرانسې مطبوعاتو لږ تر لږه د یو قربانی شوي ماشوم هویت څرګند کړی وو. زید وای
We maintain that any disclosure of sensitive information and where there's a risk to witnesses and victims, particularly child victims,
مونږ په دې عقیده یو چې حساس معلومات خبريږي او دا بیا شاهدانو او قربانیانو په خاصه توګه د جنسي تیری قرباني شوي ماشومان باید انتقال شي او په مناسبه توګه اصلي مرجع ته ورسول او کدا سی یو ضرورت وي چې دا په مناسبه توګه رسول شوی دي نو په څرګند توګه دا سی یو څشته چې مونږ ته په کار دي چې امتحان وکړو. اندرس کمپاس د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر د دفتر لپاره د شاهد عملیاتو مدیر دی. د ملګرو ملتونو محکمې چې تر یو حد پورې هغه شک لري چې په ده باندې راته وویلې دا عمل یې له دې لپاره وکړ چې د ده شهرت ته نور تاوان ونه رسیږي. عالی کمشنر زید وایي ده د جمعې په ورځ د کمپاس سره اوږدې خبرې وکړلې چې په دې خبرو کې په دې موافقه وشوله چې د دفتر کار له هر څه نه د مخه دی او دوی به په ګډه کار کوي چې دغه کار پر مخ ولاړ شي.
دا واشنگتن دی د ماخوستن 9:09 دقیقې 40 ثانیې دي. دا د خبرونه په پای کې څو مهم خبرونه یو ځل بیا واورئ. د پاکستان په شمال کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې و کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان تورن جنرال عاصم بجوا وایي چې په الوتکه کې د پولینډ او هالند سفیران هم سپارو چې په پیښه کې ټپیان شوي دي. پاکستاني طالبانو د راغورځولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي چې هدف یې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف و. سعودي عربستان اعلان کړی دی چې په یمن کې به یو 15 ورځنی موقتی اوربند د می په 12مه نافذ شي. دغه اعلان د سعودي عربستان خارجه وزیر عبدالجبیر د جمعې په ورځ په پاریس کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې وکړ. له بلې خوا په داسې حال کې چې په یمن کې خونړۍ جګړې روانې دي، حوثي اغیانو او ملګرو د عدن په یوې مهمې برخې باندې کنټرول حاصل کړی دی او د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي قواوو ته ماتې ورکړې ده. ښاغلی هادي په سعودي عربستان کې اوسیږي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وای چې نوې حکومت به تشکیل کړي. هغه دا اعلان وروسته د هغه وکړ چې د برېټانیا محافظه کار ګوند د پنځشنبې د ورځې په انتخاباتو کې غوښت اکثریت وګټو. د انتخاباتو د نتیجې د څرګندېدو وروسته د مخالف ګوند مشر ډیوډ میلبن او ځینو نورو مشرانو استعفا ورکړه. اروپایي اتحاد جمعې پر ورځ ویل چې له برېټانیا سره په خبرو کې په اروپا کې د آزاد سفر او تګ راتګ د آزادۍ د اصل په باب سودا ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو سبا دا راپورټ راوخلو. تایلند، ماليزیا او میانمار سره د خبرو او پیشنهاد وروسته د هغې وکړه چې په سلګونو تازه قبرونه نه پیدا شوي چې داسې ښکاري چې د هغو مهاجرو کارګرو وي چې قاچاق شوي دي. دا راپورټ دا راپورټ نه خبریال ران کورین ان په دې باره کې له بینکاک نه دا راپورټ را لېږلی دی. د تایلند په چارواکو باندې کلونه کلونه خارجي اتباع او د بشري حقوقو ډلې انتقاد کوي چې په دې برخه کې جدي ګامونه نه وچتوي چې د هیواد د انساني قاچاق د ستونزې غم وخوري. مګر د تایلند صدر اعظم پریوت چان اوچا اوس د سمایزه عکس العمل لپاره هغه کوي چې په دې کې میانمار هم شامل دی چې ګڼ شمیر روهنګا مهاجر ورنه راغلي دي او ماليزیا هم چې د انساني قاچاق شبکې په کې فعالیت کوي. د تایلند په جنوبي سرحدي ولایت سانکالا کې چې د ماليزیا سرحد ته نږدې پروت دی په لسګونو قبرونه پیدا شوي دي. په دغو مرکزونو کې په سلګونو قاچاق شوي مهاجر چې اسناد نه لري اچول شوي دي. اکثره دغه قاچاق شوي کسان د روهینګا مسلمانان دي چې د برما لودیز ایالت اندي. سره به وطن دي او همدغه راز د بنگلاديش نه راغلي مهاجر دي. دوی خپل کورونه د دې لپاره پریخي دي چې ماليزیا یا انډونیزیا کې کار پیدا کړي. مګر دوی د انساني قاچاقبران سره مخامخ کیږي چې برمته کوي او بیا یې د پیسو په مقابل کې خوشی کوي. د بشري حقوقو فعالین له ډیر په خوانه په دولتي چارواکو او امنیتي قواو باندې شک لري چې په دغه انساني قاچاق کې لاس لري چې په کشتیو کې د انکار له ایالت نه راوړي او د تایلند تر ساحله پورې او بیا یې په هغه کمپونه کې ساتي چې د مهاجرو لپاره جوړ شوی دی او وروسته بیا د ماليزیا سرحد ته رسوي. تحقیقونکو د پنجشنبې په ورځ باندې 50 پولیسان له د سیمې نه د تحقیقاتو لپاره بوتل چې ګمان کېږي د انسانانو په قاچاق کې لاس لري. د تایلند پولیسو پرون د جمعې په ورځ راپورټ ورکړ چې پولیسو یو سمایزا مشر ونیو چې ګومان کیږي چې سانکالا کې د روهینګا په قاچاق کې اصلي مشر دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشاپ چې تایلند ته د رسمي خبرو لپاره ورغلی ده، دغه تحقیقاتو او د تایلند د حکومت عکس العمل ته هرکلی وویل. جولی بشاپ وایي
the discovery of those bodies and the circumstances surrounding that in southern Thailand are shocking. It's obviously a
د دغه مړو پیدا کېدل او د تایلند د جنوب په شاوخوا کې شرایط ټکان ورکون کې دي. دا په څرګنده توګه ډیره بده تراژیدي ده، مګر زه دا حقیقت منم چې د تایلند حکومت په وخت سره عکس العمل وښود. موږ په څرګنده توګه د تحقیقاتو هرکلی کوو او موږ به خپل ملاتړ ته همداسې دوام ورکړو او تر کومه حده پورې چې همکاري کولی شو هغه به وکړو. بیا اسناد مهاجر قاچاق برانو ته په اوسط ډول $2000 ورکوي. په هغه مهاجرو باندې مخکلې دینه حمله کیږي او وهل کیږي چې دغه پیسې نشي ورکوله. نو بیا له خپلوانو نه غواړي چې د قاچاق برانو پیسې ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د لومړي ځل لپاره په ښکارا ډول د قطر په پیتخت دوحه کې د طالبانو استاد او د افغانستان د حکومت یو شمیر لوړ پوړو مامورانو غیر رسمي خبرې وکړلې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دغو مذاکراتو په باب یو اوږده سر مقاله چاپ کړې ده او لیکي چې دواړو خواوو په خپلو دریځونو کې نرمښت ښودلی دی او سره نږدې شوي دي. زموږ همکار سید سلمان شاه د افغانستان د حکومت د عالي شورا د غړي محمد اسماعیل قاسمیار او د سیاسي چارو لخوا څېړونکي محمد حسن حقیار سره مرکه کړې ده چې دا د لومړی برخه اوریدو ته ستاسو پام راړو.
قاسم یار صاحب، د نیویار ټایمز ورځپاڼې یو غټه سر مقاله لیکلې ده دا غونډې په باب چې تاسو غړیتوب لرو او په قطر کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ شوې ده. که تاسو موږ دا پوښتنه وکړو چې دا غونډه د پخوانیو غونډو سره څه توپیر لري؟ طالبانو خپل پخوانی دریځ بدل کړی او کنه؟
طالبان یو لږ نرمښت وښودل په دې کانفرانس کې.
بله،
دا یو غیر رسمي کانفرانس و، یو علمي تحقیقي کانفرانس و، د سولې مذاکرو لپاره جوړ شوی نه و او موخې دا نه و. موخې دا و چې هر خوا دا فرصت ولري چې خپل دریځ، خپل دیدگاه، نقاط نظر ووایي. بل طرف هم وخت پیدا شو چې یو د بل سره پیژندګلوی پیدا وکړي او ګډه ناسته به وي او داسې نور.
په مخکینیو غونډو کې خو داسې معلومېده چې د افغانستان د اساسي قانون مسله دا هم د طالبانو یو شرط چې باید په دې خبرې وشي. بل شرط یې دا و ټول خارجي عسکر باید لومړی د افغانستان نه وځي. په دې دوو شرطونو کې طالبانو څه نرمښت وښوده؟
د طالبان دریځ دا و چې قانون اساسي ضرور دی، خو بدلونه باید پکې راشي. دا یو نرمښت و. پخوا دوی و چې موږ قانون اساسي نه منو او نوی قانون اساسي غواړو. دوی دا څه ویل چې خارجي نیروګانې باید ووځي د افغانستان نه، خو مونږ دریځ دا دی چې انشاءالله تعالی چې د سولې خبره اترې شروع شي په یوه جرګه کې او د مذاکرې له لارې سوله به راشي، یو تلپاتې سوله، یو عادلانه سوله. هغه وخت منطقا ضرورت نه ای چې خارجي اساتر په افغانستان کې وي.
قاسم یار صاحب، د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په همدې سر مقاله کې د وال سټریټ معتبر ورځپاڼې په حواله باندې لیکي چې د طالبانو اساس دا خبره هم کړې ده که سوله وشي دی حاضر دی چې په ائتلافي حکومت کې برخه واخلي. دا خبره څومره واقعیت لري؟
دوی د یو موقت حکومت خبره کړې ده، خو دا خبرونه او دا شرطونه ما مون دا وایو چې ضروری ځای هغه مذاکرې پر میز باندې مون خبرې کولای شو، رسمان خبرې کولای شو.
درنو اوریدونکو، زمونږ دوهمه نیم ساعته خبرونه پاتوره ده. دا د بلنه درکو د خبرونه ته چې څو شیبه ورسته به خبره شي.